360 में पाकिस्तान की लाखों गैर कानूनी अफगान मुहाजरीन को मुल्क छोड़ने के लिए यकम नवंबर तक की मोहलत, मुहर्रिकात हैं क्या, जानेंगे आज के शो में।
हमारे जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इलीगल सिटीजन्स हैं, जो पाकिस्तान में इलीगल मींस के साथ रह रहे हैं, उनको हमने 1 नवंबर की डेडलाइन दी है।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्ला खालिद। पाकिस्तान में मुकीम अफगान बाशिंदों पर कई हफ्तों से जारी हुकूमती क्रैकडाउन का बिलाखिर गुज़िश्ता रोज क्लाइमैक्स हुआ, जब निगरान हुकूमत और अस्करी क़यादत की मुशावरत के बाद गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को पाकिस्तान छोड़ने के लिए यकम नवंबर तक की मोहलत देने का ऐलान किया गया। इस फैसले के मुताबिक यकम नवंबर के बाद कानूनी दस्तावेज ना रखने वाले अफगानों को पाकिस्तान से निकाल दिया जाएगा। निगरान वजीर दाखिला ने कल पाकिस्तान के इस फैसले की तफसीलात बताते हुए यह भी वाजे किया कि सरकारी तौर पर मुहाजिर का दर्जा रखने वाले 14 लाख से जायद और अफगान सिटीजन कार्ड के हामिल 8.5 लाख अफगान इस डिपोर्टेशन कैंपेन का हिस्सा नहीं होंगे। ये फैसला और गैर कानूनी अफगान इमिग्रेंट्स पर क्रैकडाउन एक ऐसे वक्त में किए गए हैं जब पाकिस्तान में हालिया महीनों में दहशतगर्द हमलों में बड़ा इजाफा हुआ है। पाकिस्तान इसके लिए अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के मुबैना ठिकानों को इल्जाम देता है। आज के शो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मुहर्रिकात हैं कि पाकिस्तान अफगान मुहाजरीन के खिलाफ इतना सख्त क्रैकडाउन कर रहा है।
हमारी जिंदगी खतरे में है, हम पाकिस्तान पनाह की गर्ज से आए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सारे अफगान हैं। मैं तन्हा नहीं हूँ, बहुत सारी खवातीन बगैर किसी सरपरस्त के यहाँ मुकीम हैं। उनकी जिंदगियाँ खतरे से दो चार हैं, इसीलिए तो वो यहाँ पनाह लेने आई हैं। हम ये चाहते हैं कि अफगानों के साथ सख्त रवैया ना बरता जाए। मैं खुद बगैर वीजे के यहाँ आई हूँ और आज मैं अपनी रजिस्ट्रेशन की गर्ज से जब जा रही थी तो पुलिस वालों ने मुझे रोका और पैसे लेने के बाद छोड़ा। मैं यहाँ अपने दो बच्चों के साथ रिहाइश पजीर हूँ।
हमें तो तकरीबन 7 साल हो गए यहाँ पे हैं, और जो मेरे भाई है, जो जिसका आप देख रहे हो दो दुकान है, वो उसको 40 साल यहाँ पे हुआ है, और यहाँ पे मिसाल यहाँ पे आया हुआ फैमिली के साथ, यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे दुकान है इसका। तो आज सीडीओ वाले आए हैं, तो ये जितना भी गेस्ट हाउस है और जो रेस्टोरेंट है सबको बंद कर दिया, सील कर दिया।
ये बहुत खतरनाक इकदाम है, खासकर इन अफगान शहरियों के लिए जिनकी जिंदगियां पहले से खतरे से दो चार हैं, और अगर इन्हें दोबारा अफगानिस्तान भेजा गया तो इनकी मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। मेरी पाकिस्तानी हुकूमत से दरखास्त है कि अफगान महाजरीन के लिए कोई हल तलब राह निकाली जाए, इनकी मदद की जाए ताकि वो यहाँ बाहिफाजत रह सकें।
वॉइस ऑफ अमेरिका के नजरुल इस्लाम इस वक्त हमारे साथ हैं, इस्लामाबाद से उन्होंने ज्वाइन किया है। उनसे जानते हैं कि इस्लामाबाद इस मामले में क्या सोच रहा है। नजर, क्या हुकूमत ने कोई जामे पॉलिसी बनाई है इस क्रैकडाउन के हवाले से, कोई डेटा इकट्ठा किया गया हो, और खासतौर पर क्या ऐसा तरीका है जिससे ये यकीनी बनाया जा सके कि कोई बेगुनाह जो है वो उसके खिलाफ कार्रवाई ना हो कोई?
देखिये असद, कल जब निगरान वजीर दाखिला सरफराज मुफ्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने तो इस बात की निशानदेही जरूर की थी कि जो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड रखते हों या अफगान सिटीजन कार्ड रखते हों तो उनको तो कुछ नहीं कहा जाएगा। तहम इसके अलावा जो भी अफगान शहरी यहाँ पर मौजूद हैं तो उनके खिलाफ ये क्रैकडाउन किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पाकिस्तान की अफगान रेफ्यूजीज के हवाले से जो पॉलिसी है वो काफी कंफ्यूज लगती है। कभी उनको खुले दिल के साथ जो है अपनाया जाता है, फिर कभी उनको प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड, उसके बाद फिर अफगान सिटीजन कार्ड, और फिर हमने पिछली गवर्नमेंट में देखा, इमरान खान की गवर्नमेंट में उनकी सिटीजनशिप के बारे में बात हुई, बैंक अकाउंट्स खोलने के बारे में बात हुई, और अब बात जो है वो यहाँ तक आन पहुंची है। तो अगर देखा जाए तो ये इतनी तेजी से जो तब्दीली है उसमें मेरे ख्याल में पाकिस्तान के कुछ और जो वो अहदाफ हैं वो हासिल करने की कोशिश की जा रही है। मसलन सबसे पहले पाकिस्तान पर TTP की जानिब से बहुत ज्यादा हमले हो रहे हैं। अभी पिछले महीने अगर हम देखें तो TTP की जानिब से जारी करदा जो स्टेटमेंट जारी हुई है उसके मुताबिक उन्होंने 100 से ज्यादा हमले जो हैं वो पाकिस्तान में किए हैं, और पाकिस्तान ये मसला अफगान गवर्नमेंट के साथ बारहा उठा रहा है। लेकिन अफगान तालिबान का कहना है कि वो किसी को भी अपनी सरजमीन जो है वो इस्तेमाल करने नहीं دھمکی دے رہے ہیں. تو میرے خیال میں پاکستان جو ہے وہ اس کو ایز اے پریشر ٹیکٹکس کے طور پہ استعمال کر رہا ہے, اور دیکھتے ہیں کہ اس سے
وہ نظر کس قدر جو ہے ماہرین کیا کہتے ہیں. ماہرین کیا کہتے ہیں اسلام آباد میں وائب کیا ہے, کیا کہا جا رہا ہے اسلام آباد میں اس حوالے سے خاص طور پہ, بیکاز جو ٹارگیٹس اچیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور حکومت کی طرف سے کچھ کہا گیا اس پہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک انڈرسٹینڈنگ یہ پائی جاتی ہے یا ایک تجزیہ اس طرح کا ہو رہا ہے, تو حکومت نے اس پہ کچھ جواب دیا ہے؟
جی دیکھیں, یہ جو پریشر ٹیکٹکس کی بات ہے حکومت کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں, دوسری طرف میں آپ کو یہ بتاتا چلوں, پاکستان کا یہی کہنا ہے, پاکستان کے دو بنیادی کنسرنز ہیں, ایک سیکیورٹی کا ہے اور ایک اکنامک اسٹیبلٹی کا ہے. ہم دوسری طرف میں آپ کو بتاتا چلوں کہ افغان طالبان ذبیح اللہ مجاہد نے بھی اس حوالے سے ایک بہت ہی سخت بیان دیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی جو پالیسی ہے کہ جو افغان شہریوں کو بتا رہے ہیں کہ وہ دہشت گردی کی کاروائیوں میں ملوث ہیں, ان کا کہنا ہے کہ ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے اور پاکستان کو چاہیے کہ وہ اپنی پالیسی پر نظر ثانی کریں. اب میں آپ کی اس کی طرف آتا ہوں. ماہرین یہی کہتے ہیں کہ یہ جو پاکستان کی طرف سے اقدام ہے اس کو پریکٹیکلی اتنا جلدی ممکن بنانا یہ بہت مشکل ہوگا. پاکستان جیسا آپ کہہ رہا ہے کہ اراؤنڈ 1.7 million افغان جو ہیں ان کو ان کے خلاف یکم نومبر کے بعد پیغام شروع ہوگا. اگر ہم جیوگرافیکل سچویشن کو دیکھیں تو اتنا انفراسٹرکچر میرے خیال میں کوئی اتنا فیزیبل نہیں ہے کہ اتنی جلدی جو ہے وہ تقریباً 20 lakh کے قریب افغان کو ہم اتنی جلدی رپورٹ کر سکیں.
سو تقریباً جو اسپیس ہے وہ بھی اس حوالے سے نہیں ہے. بہت بہت شکریہ نظر الاسلام, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ اسلام آباد میں انڈرسٹینڈنگ کیا ہے اور اوور آل اس فیصلے کے حوالے سے ری ایکشن کیا آ رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا. حافظ محب اللہ پشاور میں افغان کونسل جنرل ہیں. وائس آف امریکہ کے شمیم شاہد نے ان سے افغان باشندوں سے متعلق پاکستان حکومت کے اعلان کا مقصد یعنی اسمگلنگ, منشیات, دہشت گردی اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنے پر ان کا رد عمل جاننے کی کوشش کی.
پاکستان حکومت شدہ فیصلہ کرے دا.
حکومت پاکستان نے یہ جو فیصلہ کیا ہے تو اس بنیاد پر یا دلیل پر کہ یہاں سمگلنگ ہے, درحقیقت ان الزامات کا مہاجرین سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نہ تو تمام مقامی لوگ اس قسم کے جرائم سے پاک ہیں اور نہ ہی تمام مہاجرین اس قسم کے غلط کاموں میں ملوث ہیں. یہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی کہ ایک مجرم یا جرائم پیشہ فرد کی خاطر تمام مہاجرین کو مجرم گردانا چاہے, یعنی ایک جو کے لیے پوری رضائی کو آگ لگا دی جائے. مہاجرین یہاں آتے ہیں تو ایک اجازت نامے کے تحت آتے ہیں, یونیسیار اور پاکستان کے درمیان ہونے والی قراردادوں اور معاہدوں کے تحت آتے ہیں. 40 years ہو گئے ہیں یہاں پر ان مہاجرین کی معاشی اور تجارتی کاروبار ہے, بیچارے یہاں پر رزق حلال کماتے ہیں. افغان مہاجرین یہاں پر زندگی کے مختلف شعبوں میں سرگرم ہے اور اہم کردار ادا کر رہے ہیں. یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ غیر قانونی ہے, مگر یہاں پر افغانستان سے جو بھی آیا ہے وہ یونیسیار کے قراردادوں اور معاہدوں کے مطابق وہ مہاجر ہے. البتہ اس وقت جو حالات ہیں تو پی او آر اور افغان سٹیزن کارڈ قانونی طور پر ایک معتبر کارڈ ہے, مگر ان کارڈ کے رکھنے والوں کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے. اس قسم کی سختی سے دونوں ہمسایہ ممالک کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں. دونوں ہی ایک مسلمان ہمسایہ ممالک ہیں جو ایک جیسے مذہب, تاریخ اور روایت رکھتے ہیں.
یہ فیصلہ کہ یکم نومبر کے بعد افغان صرف قانونی پاسپورٹ اور ویزے پر ہی پاکستان داخل ہو سکیں گے, کیا اس پر پاکستان کی افغان طالبان حکومت سے کوئی بات ہوئی ہے؟ اس پر طالبان سفارتکار نے کہا کہ ایسا نہیں ہوا اور یہ کہ یہ ممکن نہیں کہ ایک ماہ کے عرصے میں پاکستان میں مقیم افغان باشندے افغانستان جا کر پاسپورٹ اور ویزے لے کر واپس آ سکیں. اس فیصلے سے مشکلات بڑھیں گی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ پاکستان کا فیصلہ نہیں لگتا بلکہ کسی تیسرے فریق کا فیصلہ لگتا ہے جو دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات خراب کروانا چاہتا ہے. جو افغان طالبان حکومت کے ڈر سے افغانستان واپس نہیں جانا چاہتے, طالبان حکومت ان کے تحفظات دور کرنے کے لیے کیا کوئی اقدامات کرے گی؟ اس کا جواب دیتے ہوئے حافظ محب نے کہا,
سوال
یہ سوال مجھے صحیح اس لحاظ سے نہیں لگتا کہ افغانستان میں اس وقت سابق صدر حامد کرزئی اور سابق چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ اور دیگر رہائش پذیر ہیں. ہماری حکومت میں تیسرا حصہ ان سابق عہدیداروں, افسران اور ملازمین کا ہے جو ماضی کی حکومت کا حصہ تھے. ان میں بہت سونے فوج اور دیگر دفاعی شعبوں میں طالبان کے خلاف کام کیا ہے, مگر کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے, تمام لوگ امن سے رہ رہے ہیں. تاہم جو بھی غلط کام یا شرارت کرے گا ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جا رہی ہے.
افغان باشندوں کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کے بارے میں پاکستان کی حکومت کہہ چکی ہے کہ یہ آپریشن صرف غیر قانونی اور جرائم پیشہ افغانوں کے خلاف کیا جا رہا ہے، لیکن ان گرفتاریوں میں بہت سے ایسے مہاجرین کو بھی پکڑا جا رہا ہے جو قانونی دستاویزات رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ پائندہ نبی بھی انہی میں سے ایک ہیں جنہیں پولیس نے 3 بار گرفتار کیا۔ پائندہ سمیت دیگر افغان مہاجرین اس حوالے سے کن حالات کا شکار ہیں، جانتے ہیں ستر ڈار اور خلیل احمد کی اس رپورٹ میں۔
سارا غلطی جو ہوتا ہے وہ ہم لوگ بڑوں سے ہوتا ہے، سمجھ آئیے۔ کیمپوں میں گھس گیا، ادھر راشن مل رہا تھا تو اپنے بچوں کو کچھ دے نہیں رہا تھا، نہ اسکول دے رہا تھا، نہ تعلیم دے رہا تھا، نہ کچھ دے رہا تھا، بولے جاؤ کام کرو۔ اس کو محسوس نہیں ہو رہا یہ مرے بچے یا بڑا ہوئے گا اس میں کیا ہوئے گا، آج یہ آلات ہوئے گا، یہ خود تو گیا، جو بڑے وہ تو گیا، کوئی گیا وطن پہ، کوئی ادھر مر رہا ہے۔ جو نیا نسل ہے اس کو پتہ نہیں، یہ جتنے سارا بیٹھا ہوا اس کو پتہ ہے افغانستان کس طرح ہے۔
کراچی کی افغان بستی کے رہائشی پائندہ نبی مزدوری کرتے ہیں۔ افغان پناہ گزین ہونے کی بنا پر پولیس انہیں 3 مرتبہ گرفتار کر چکی ہے۔
رمضان میں 2 دن رہ گیا تھا تو میں اندر گیا تھا جیل میں، پھر آیا تھا رمضان کے بعد آیا تھا باہر، پھر چاند رات کو گیا تھا جیل پہ، پھر 8 دن کے بعد آیا ہوں، 9 مہینے کے 14 تاریخ پہ لے گیا تھا۔ پھر وہ دے اسی ٹائم تھے جج صاحب کو ہمارے کو پیش کیا تھا، وکیل صاحب نے جج صاحب کو بھی میرے کو پہچان لیا تھا، بولے پھر آیا تھا، ہم نے بولا ہمارے یہ ثبوت ہے، پھر میرے کو اسی ٹائم کڑی کھلوایا تھا، بولے جاؤ باہر، بولے یہ آپ کا ٹائم ختم ہے، افغانی ہے۔ تو میں نے بولا یہ تو گورنمنٹ نے دیا تھا، تو افغانی ہے، جو بھی ہے تم لوگ نے دیا ہوا ہے، ہمارے پاس تو نہیں ہے، سمجھ آتا۔ آپ بولے تم وطن چلا جاؤ، ہم وطن کیسے جاؤ؟ جب میں پیدائش یہاں پہ، میرے بچے یہاں پہ، شادی یہاں شدہ ہے، تو میرا گھر ادھر ہے، ہمارا رہائش ادھر ہے، ہم ادھر گھوم رہے، پھر کار ہے تو ہمارے یہاں کا ہے، وہاں جائے گا تو ہمارے کو پتہ نہیں میں کس راستے پہ جاؤں کس راستے پہ نہیں آؤں۔
افغان مہاجرین کی پکڑ دھکڑ کے بعد اب وہ افغان شہری جن کے پاس قانونی دستاویزات موجود ہیں وہ بھی خوف کے سبب گھروں تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں، جس سے ان کی معمولات زندگی اور کاروبار پر بہت برا اثر پڑا ہے۔ جبکہ نگراں حکومت سندھ کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ کاروائیاں صرف ان افراد کے خلاف کی جا رہی ہیں جو جرائم پیشہ ہیں یا پھر غیر قانونی طریقے سے پاکستان میں رہائش پذیر ہیں۔
اس وقت عالیہ جو گرفتاریاں ہیں ان میں بچے ہیں، مرد ہیں، لیکن اس میں نئی چیز جو مجھے دیکھنے کو ملی جو عالیہ گرفتار، اس میں کارڈ ہولڈرز کو پکڑ کے لا رہے ہیں۔ لیکن ابھی عالیہ میرے پاس ایسے بھی کیسز آئے کہ اگر 15 لوگوں کو پکڑ کے لائے تو 15 کے 15 کے پاس کارڈ ہے، اور ان کے لیے یہ جواز پیش کر رہے کہ ان کا جو کارڈ ہے وہ ایکسپائر ہو چکا ہے۔ حالانکہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ ان کو تب تک تنگ نہ کیا جائے جب تک کیبنٹ ان کے حوالے سے کوئی دوسرا فیصلہ نہ کرے۔ پاکستان میں 14 لاکھ افغانی ہیں، اب آپ کیا 14 لاکھ افغانی کے پاس جو پی او آر کارڈ ہولڈرز ہیں سب کے کارڈ ایکسپائر ہو چکے ہیں، کیا آپ 14 لاکھ افغانی کو جو پی او آر کارڈ ہولڈر ان کو بھیجنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ تو اپنی پالیسی واضح کریں اس حوالے سے۔
ہم بولتے ہیں جو چور ہے اس کو سزا دو، جو بغیر کارڈ ہے اس کو گڈے میں ڈالو، جس کے پاس ثبوت ہے اس کو ساتھ کیا کرتے ہیں؟ چلو ہم لوگ کے پاس ثبوت ہے، ہم لوگ کو کیوں پکڑ رہے ہیں؟
میرا پیدائش پاکستان میں ہو گیا ہے، ہم بڑا بھی ادھر ہی ہو گیا، ہمارا بیٹا بھی پیدائش ادھر ہے، ہمارا پورا فیملی ڈیٹا ہے، اور 2009 کا میرا کارڈ بنا ہوا تھا، اس کے بعد میرے کو ریجیکٹ کیا ہے، ابھی تک میرا کارڈ نہیں بنا ہے، تقریباً 50 مرتبہ سے بھی زیادہ لے کے گیا ہے، آیا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں بنائے گا۔ یہ بول رہے کہ حکومت پاکستان اگر کوئی اس کے لیے کوشش کرے پھر ہو سکتا ہے۔
نہ یہ سمجھتا ہے یہ افغانی ہے، نہ وہ سمجھتا ہے افغانی ہے، اب بیچ میں پڑا ہوا ہے، کوئی ادھر کھینچ رہا ہے، کوئی ادھر کھینچ رہا ہے، کوئی تنوں پہ کھینچ رہا ہے، اب ہم لوگ ایسا زندگی گزار رہے ہیں۔
پاکستان میں مقیم بہت سے افغان پناہ گزین اب افغانستان نہیں جانا چاہتے، لیکن دونوں ملکوں کے درمیان کشیدہ تعلقات سے ان کا مستقبل غیر یقینی کا شکار ہے۔ سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان کے کمشنر برائے افغان مہاجرین عباس خان اس وقت ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ پاکستان کی اس وقت افغان مہاجرین کے لیے پالیسی ہے کیا۔ عباس، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ کیسے 10 لاکھ افغان مہاجرین کو پاکستان 1 مہینے میں نکالنا چاہ رہا ہے؟
تھینک یو سو مچ اسد صاحب فار ہیونگ می آن یور شو۔ سب سے پہلے تو میں یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے اس شو کے توسط سے کہ جب ہم یہ ورڈ استعمال کرتے ہیں مہاجر، उस इलीगल अफगान सिटीजन के लिए जिसके पास कोई सनद या कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो इससे काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है एंड पीपल थिंक कि वो उनको ये ख्याल आता है कि जी पाकिस्तान हुकूमत जो है वो जो जेन्युइन अफगान महाजरीन हैं उनको वो रिपेट्रिएट कर रही है। तो सबसे पहले तो मैं ये बात वाजे करना चाहता हूँ कि जो अफगान महाजरीन हैं 14 लाख जो इस वक्त POR कार्ड होल्डर्स हैं, तो वो उनको रिपेट्रिएट करने का कोई हमारा प्लान इस वक्त नहीं है।
तो इसका मतलब ये है कि 14 लाख की जो आप बात कर रहे हैं कि 14 लाख एक और उसके बाद तकरीबन POR वाले या जिनको डॉक्यूमेंट्स आपने दिए हैं रफली मिला के 22 लाख की जो आबादी बनती है, उसके अलावा बाकी सबको रिपेट्रिएट करने का हुकूमत के पास मंसूबा है?
जी ये मंसूबा है, बिकॉज पिछले 2 साल में प्रॉब्ली आपको इसका अंदाजा होगा या नहीं, लेकिन मोर देन 1 मिलियन अफगान सिटीजन्स ये हिजरत करके यहाँ पे पाकिस्तान में आए हैं, जिसमें तकरीबन कोई 7-8 लाख ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान को एज अ ट्रांजिट कंट्री इस्तेमाल करना चाह रहे हैं एंड दे आर इंटरेस्टेड टू सेटल इन अ थर्ड कंट्री एंड नॉट पाकिस्तान। तो इसमें हमारे लिए मुश्किलात इस बात की है कि जब आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ना हो और आपके पास कोई भी सबूत ना हो कि जी आप यू नो यू फेल टू प्रूव योर आइडेंटिटी, तो हमारे लिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन रखना और जेन्युइन अफगान सिटीजंस को जो कि यहां पे वल्नरेबल हैं उनको महफूज रखना भी हमारे लिए एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है।
अब साहब एक चीज मैं इसमें अगर आप उसको फैक्टर इन करते चले, क्योंकि अगर इंसानी हकूक की बेसिस पे या इंसानी हमदर्दी की बेसिस पे देखा जाए तो अफगानिस्तान से जब जंग के बाद ये लोग निकले होंगे तो कोई डॉक्यूमेंट्स तो लेके नहीं निकले होंगे, उसके बाद से ये आज से भी यहां नहीं है, सेटल्ड लोग हैं, तो ये एकदम क्यों याद आता है हर कुछ अरसे के बाद हुकूमत को कि इस तरह का क्रैकडाउन करना है?
ये जी एकदम की बात नहीं है, हुकूमत पाकिस्तान ने बड़ा क्लियरली ये पॉलिसी अपनाई थी और ग्लोबली ये हमने अनाउंस भी किया था कि पाकिस्तान के पास मजीद कैपेसिटी नहीं है फर्दर अफगान सिटीजन्स को यहाँ पे होस्ट करने की, और हमने बार बार उनको यही कहा है कि जी यू बेटर यू नो स्टे इन योर कंट्री और आपको वहाँ पे बेशक प्रॉब्ली हम इमदाद दे सकते हैं ज्यादा बेहतर तरीके से, लेकिन जब आपके पास ये तादाद असद साहब मोर देन 1 मिलियन हो तो फिर यू नो देर आर मेनी चांसेस ऑफ मिसयूज, देर आर मेनी चांसेस कि आपके जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान सिर्फ ये चाहता है कि ये लोग वापस जाएं, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स बना के दे कैन ऑलवेज कम बैक टू पाकिस्तान, ये अगर इलाज के लिए आते हैं ये या अगर इनको कोई बिजनेस के लिए आते हैं ये अगर यहाँ पे अपने और कोई इनका काम है तो उसके लिए बेशक ये आए,
तो पाकिस्तान इनको अलाउ करेगा अगर वापस जाके ये दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करके आते हैं। तो क्या कैटेगरीज बना रहा है पाकिस्तान इस वक्त अफगान महाजरीन की और क्या मनसूबा है इनसे डील करने का जब इनको निकालने का प्लान कर रहे हैं? तो
देखिए जी इनिशियल स्टेज में तो जो इफ समबडी फेल्स टू प्रूव हिज आइडेंटिटी, अगर आपके पास कोई कागज नहीं है लेकिन प्रॉब्ली यू आर इन अ पोजीशन लाइक फॉर एग्जांपल यू आर हॉस्पिटलाइज्ड।
जी दोबारा से अब आसब से बात करने की कोशिश करते हैं, कुछ तकनीकी खराबी की वजह से उनसे रابطہ इस वक्त जो है वो मुअत्तल हुआ है, लेकिन जिस तरह से अब आसब का कहना है कि इस वक्त जो सिचुएशन पाकिस्तान जिस तरह से प्लान कर रहा है उसके मुताबिक वो चाहता है कि जितने इलीगल और ऐसे लोग जिनके खास तौर पे अफगान बाशिंदे जो पाकिस्तान में हैं और उनके पास कानूनी दस्तावेजात नहीं हैं उनको पाकिस्तान से निकाला जाए, उस हवाले से क्या मंसूबा है पाकिस्तान हुकूमत का उस हवाले से हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे। UNHCR की तरफ से पाकिस्तान के गैर कानूनी अफगान महाजरीन को मुल्क से निकाल ले जाने के ऐलान पर कहा गया है कि किसी भी महाजर की वापसी उनकी सलामती यकीनी बनाने के लिए रजाकाराना और बगैर किसी दबाव के होनी चाहिए। अक़वामे मुत्तहिदा के कमिश्नर ब्राय महाजरीन के तर्जुमान का कहना था कि पाकिस्तान की हुकूमत इंसानी बुनियादों पर 40 साल से ज़ायद अरसे से मुहाजिरीन की मेजबानी कर रही है, ताहम ये यकीनी बनाए कि आलमी तहफ्फुज़ के हामिल अफगानों को डिपोर्ट ना किया जाए। कैसर खान आफरीदी का कहना था कि ये बात जहन में रखनी चाहिए कि जो जान बचाकर आए हैं उनके पास जरूरी दस्तावेजात और सफरी इजाजत नहीं थी। पाकिस्तान में अमन अमान की खराब सूरत हाल में क्या अफगान महाजरीन वाकईतन एक खतरा हैं और उनको निकालने से मुल्क के सिक्योरिटी के मसाइल कहां तक हल होंगे, इस पर बात करते हैं सैयद मोहम्मद अली से जो सिक्योरिटी उमूर के माहिर हैं, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अली, जिस किस्म का क्रैकडाउन इस वक्त हो रहा है क्या ऐसा पहले भी हो चुका?
नहीं, मैं समझता हूँ कि इस दफा जो क्रैकडाउन किया जा रहा है वो एक जामिया हिकमत अमली के तहत भी किया जा रहा है और इसमें एक बहुत अहमियत रखती है हमारी इस वक्त जो इकोनॉमिक और दहशतगर्दी के हवाले से जो बढ़ते हुए चैलेंजेस हैं उसका इदराक मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से ये इस वक्त पाकिस्तान की लीडरशिप और फौजी क़यादत ने ये एहसास किया है कि जो ब्लैक इकॉनमी है और क्राइम्स हैं और टेररिज्म है, इसका बहुत बड़ा नेक्सस है। तो जब तक ये जो इलीगली और अनरजिस्टर्ड और अनडॉक्यूमेंटेड जो अफगानी पाकिस्तान में मुकीम हैं, जब तक या तो उनको डॉक्यूमेंट नहीं किया जाएगा या उनको वापस नहीं भेजा जाएगा, तो इन चैलेंजेस पे को कम करना मेरे ख्याल में मुश्किल होगा।
तो ये जो एक कुछ तहफ़ुज़ात जो हैं जो अब तक नोट किए गए हैं, उसमें ये भी कहा गया कि डेलिब्रेटली भी इनकी रजिस्ट्रेशन जो है उसके रिन्यूअल कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं इस हवाले से वो नहीं की जा रही उनकी। आप समझते हैं कि ये डेलिब्रेट डिले है?
देखिए, ये जो अफगान इशू है ना, इसके तीन एस्पेक्ट्स हैं। ऑब्वियसली एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है जो इम्पोर्टेंट है, दूसरा इसका लीगल और सिक्योरिटी का इशू भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डेफिनेटली अफगान जो अवाम है वो बहुत 40-50 साल से बहुत ज़्यादा मुश्किल से दो चार, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर भी थोड़ी सी कोताही हुई है कि उनको प्रॉपरली मॉनिटर डॉक्यूमेंट नहीं किया गया, और जिसकी इम्प्लीकेशन जो हैं, जिसका नाजायज फ़ायदा क्रिमिनल एलिमेंट्स ने और दहशतगर्दों ने भी उठाया है। तो अभी बुनियादी जो अगले चार हफ्ते हैं उसमें हुकूमत की कोशिश है कि ना सिर्फ ये कि उनको डॉक्यूमेंट किया जाए, बल्कि इसका एक नफसियाती और डिटरेंट इफेक्ट भी होगा, आप रिकॉग्नाइज करेंगे, ताकि जो लोग वेल मीनिंग हैं और जेन्युइन हैं, लॉ अबाइडिंग हैं और पीसफुल हैं, वो जल्द अज जल्द अपने आप को रजिस्टर करवा लें ताकि उनको डिपोर्ट ना किया जाए।
राइट, तो हुकूमत के मुताबिक अफगान बाशिंदों के हवाले से सिक्योरिटी कंसर्न इस फैसले की वजह है। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों के लिए तो TTP और दीगर दहशतगर्द ग्रुप्स बड़ी हद तक जिम्मेदारी लेते हैं, तो अफगान बाशिंदे इसके कैसे जिम्मेदार हो गए?
देखिए, इस दफा जो कल सरा वजीर दाखला ने बताया कि जो पिछले चार बड़े हमले हुए हैं उनमें से 24 जो लोग थे उनमें से 14 अफगान नेशनल्स थे। तो देखिए, बुनियादी तौर पर पाकिस्तान इस वक्त तीन बड़ी दहशतगर्दी के सोर्सेज का सामना कर रहा है। एक सब नेशनलिस्ट हैं जो कि BLA-BLF हैं, और दूसरा जो रिलीजियसली मोटिवेटेड हैं उसमें TTP भी है और दाइश भी है। प्राइमरीली पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनका ख्याल ये है कि ये तीनों जो हैं ये अफगान टेरिटरी रिसोर्सेज और रास्ते इस्तेमाल करते हैं और पाकिस्तान में आके अपने जो रिश्तेदार हैं या जो जानने वाले हैं उनके पास पनाह लेते हैं या उनकी सपोर्ट और फैसिलिटेशन इस्तेमाल करते हैं। तो बुनियादी मकसद इस वक्त पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी की सबसे बड़ी कंपल्शन ये है कि इनको जल्द अज जल्द एक महीने के अंदर डॉक्यूमेंटेशन और मॉनिटरिंग के सिस्टम में लाया जाए, और अगर ये नहीं आते तो फिर मजबूरन जो है इनमें से जो इलीगल लोग हैं उनको वापस भेजा जाए।
तो क्या ये प्रेशर टूल भी है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अफगान तालिबान की हुकूमत के लिए, और कितना कारगर होगा आपके ख्याल में ये?
देखिए, डिप्लोमेसी में ये बात भी अहमियत किसी हद तक रखती है कि दो साल से जो काबुल इंतजामिया है वो जो अपनी इंटरनेशनल सिक्योरिटी कमिटमेंट्स थी दोहा एकॉर्ड के हवाले से जनरली और खुसूसन पाकिस्तान की जानिब, वो अभी तक पूरी नहीं कर सका है, और जो अफगान टेरिटरी है उससे मुसलसल पाकिस्तान के अंदर हमले हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम पाकिस्तान के अंदर जो सोच है उसमें थोड़ी सी तब्दीली तो आ रही है, और आई थिंक के यहाँ पे ये एहसास पाया जाता है कि अफगान तालिबान हैव बीन टेकिंग पाकिस्तान फॉर ग्रांटेड। तो मे बी ये एक रिव्यू डेफिनेटली आया है, हमारी सोच में तब्दीली आई।
बहुत बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली, आप हमारे साथ थे इस्लामाबाद से, और जिस हवाले से इस वक्त जो है खास तौर पर डिस्कशन चल रही है उस पर आपने हमें अपना तजिया दिया, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का। इसी पर खत्म करते हैं आज का View 360। स्टे सेफ, और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/voaurdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है voaurdu के नाम से, और ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @voaurdu। अब तक के लिए इतना ही, असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
مهمو خبرونو سر ټکی اوري. د دندې څخه د امریکا د استازو جرګې د مشر ګوښه کېدل. د امریکا په تاریخ کې د لومړي ځل دپاره د استازو جرګې رئیس کیون مکارتي له واکه لرې کړل شو. مکارتي جمهوري غوښتونکی دی او د خپل ګوند لخوا هم له ننګونو سره مخ و. د طالبانو په اړه د امریکا حکومتي نظر. امریکایي چارواکي وایي که طالبان غواړي مشروعیت واخلي باید په خپلو ژمنو عمل وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا د حکومت له نظره طالبان یو بهرنی تروریستي سازمان دی. او په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزه. پاکستان ټول غیر قانوني افغان کډوالو ته د وتلو لپاره یو میاشت مهلت ورکړی. په افغانستان کې واکمن طالبان وایي پاکستان دې د افغان مهاجرینو د شړلو په پلان سره غور وکړي. تاسو به د اسلام آباد په سبزی منډی کې د افغان کډوالو حال هم وګورئ. سلامونه ستړي مشي. نن چهارشنبه ده، د اکتوبر د میاشتې څلورمه او د میزان یا تل 12مه نیټه ده. په دې نیم ساعت خبرونه کې به د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وګورئ او واورئ. هیله ده چې موږ سره اوسئ. تر څنګ یادونه کوم چې د امریکا د استازو د جرګې د رئیس ناڅاپي لرې کېدلو په اړه به وروستی حال د سپینې ماڼۍ نه سید عزیز الرحمن او د کانګرس د ماڼۍ د مخې نه به نور تفصیل یې د سمیع الله جلالزي نه واخلو. په پاکستان کې د افغان مهاجرینو د اخراج په اړه به تازه راپور د خدای نور ناصر نه واورئ او د پاکستان د امدی اقداماتو او سیمه ایز ستونزو او اندېښنو یوه لنډه ارزونه به د پیژندل شوي سیاستوال او لیکوال افراسیاب خټک صاحب نه واورو چې ټولو نه مننه کوم څه خبرونه کستئ لږه شیبه کې تاسو ته راګرځو. درنو لیدونکو، د امریکا په تاریخ کې د لومړي ځل دپاره په کانګرس کې د استازو جرګې مشر له دندې ګوښه کړی شو. جمهوري غوښتونکی کیون مکارتي چې د خپل ګوند د خوانه د ننګونو سره مخ شوی و وی نه شو کړلی چې په واک کې پاتې شي. تفصیل یې د سمیع الله جلالزي نه اخلم چې د کانګرس د ماڼۍ د مخې نه ما سره خبرونه کړې. جلالزي صاحب، د کیون مکارتي د لری کېدلو اصلي علت څه و؟
پاشا صاحب سلام تاسو او قدرمنو لیدونکو ته. د امریکا د کانګرس د استازو په مجلس کې بیګا دوشنبه ناوخته رایګیری وشوه او د دې رایګیری په نتیجه کې د 214 مخالف او 210 موافق رای سره د مجلس مشر کیون مکارتي له خپل مقام لري یا سلب صلاحیت شو. دا د امریکا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې د استازو د مجلس مشر د خپل ګوند د استازو لخوا له مقام لري کیږي. یعنی مخکې تر دې هیڅ وخت په تاریخ کې داسې پیښ نه و شوې. د مکارتي د ګوښه کېدو تر شا د دیموکراتانو تر څنګ د خپل جمهوري غوښتونکي ملګري وو. یوه ډله سخت یا شدید محافظه کار جمهوري غوښتونکي خپلې عمده غوښتنې لري. دغه محافظه کار جمهوري غوښتونکي د اوکراین سره د امریکا د مرستو کموالی غواړي. دوی په دغو مرستو کې د ډیر شفافیت غوښتنه کوي. دغه جمهوري غوښتونکي همدارنګه په جنوبي سرحد کې د دیوال د جوړېدو غوښتنه کوي او دوی د بودیجې د کموالی تر څنګ د امریکا د پورونو د سقف یا کچې اندازې د کمیدو غوښتنه کوي. دغه محافظه کاران وایي چې مکارتي د دیموکراتانو سره همکاري کړې ده او پرته لدې چې د پورونو د کچې د کمیدو په طرح کې د دوی غوښتنې په پام کې ونیسي هغه منظور کړی دی. د مکارتي د ګوښه کېدو تر څنګ لکه څنګه چې ما مخکې ویل دیموکراتانو هم لاس درلود. د دیموکراتانو مشر حکیم جیفریز پرون له رایه چونې مخکې وویل چې دوی به د مکارتي ملاتړ ونه کړي او دغه په زد به رای ورکړي. دیموکراتان وایي چې مکارتي په خپل یو شمېر توافقات او ژمنو چې له دوی سره کړې وي په غو نه دی درېدلی. اما په مجموع کې د کانګرس یو شمېر غړي وایي چې د مکارتي ګوښه کېدل به هم امریکا او هم کانګرس ته مشکلات رامنځته کړي، ځکه چې د حکومت د بندېدو لپاره یو لنډمهاله هوکړه شوې چې د نومبر په 12مه پای ته رسیږي او دغه مسأله به دوی لپاره ستونزې رامنځته کړي.
د امریکا په سیاست کې یو غیر معمولی شیبه. د لومړي ځل لپاره د استازو د جرګې مشر له واک څخه لری کړی شو. جمهور غوښتون کې استازي مټ ګیټس چې له واک څخه د مکارتي د لری کېدو د بهیر مشري کوله د مکارتي رهبری ځکه ناهیلي کوونکې وبلل چې نو موړی تیرونه و نه کړی شول د محافظه کارانو د مصارف او د لمړی توبونو په ګډون د حکومت بودیجه منزور کړی.
I think 33 trillion in debt.
فکر کوم 33 ټریلیون ډالر پور ایو غډوډی ده. فکر کوم 2.2 ټریلیون ډالر کرنې کسر ایو غډوډی ده. فکر کوم د لګښتونو د ځانګړو سندونو نه تایید ایو غډوډی ده.
مکارتي خبريالانو ته وویل چې بیا به د جرګې د مشر لپاره و نه دریږي.
I can continue to fight.
کولای شم مبارزه ته دوام ورکړم، ممکن په متفاوت شکل بیا به د جرګې د مشر لپاره و نه دریږم.
جمهور غوښتون کې د اساسو په جرګه کې په لک تفاوت اکثریت دی او ګیټس د مکارتي د لری کېدو لپاره د اتو جمهور غوښتون کو په ګډون د ټولو دیموکراتانو رای ته اړتیا درلوده. مکارتي ورسره لږه لګړو نیوکو سره مخ شو چې نوموړي د روان کال په پایل کې ولس مشر بایدن سره د پورونو د کچې په اړه یو هوکړه وکړه.
Many of us had begged the speaker.
موږ ډیرو د جرګې مشر ته زارې وکړې، په تکرار مو ورڅخه وغوښتل چې د پورونو د کچې څخه د لګښتونو د کموالي او اصلاحاتو لپاره کار واخلي. د دې پر ځای هغه د پورونو د کچې د یو نامحدود زیاتوالي مذاکرات وکړل.
اما اکثریت جمهور غوښتونکو د مکارتي د پاتې کېدو لپاره رائے
ورکړه.
مخکې له دې چې موږ ګډوډې ته داخل کړی، ډیر او جدي فکر وکړی، ځکه که موږ د جرګې مشر لری کړو هماغه طرف ته روانېږو.
دا د دیموکراتانو رای وی چې متحد شول او د مکارتي د لری کېدو لپاره تفاوت رامنځته کړ.
موږ په هیڅ شکل رای نه ورکو چې د جرګې د مشر مکارتي سره مرسته وکړي. هغه د اعتبار وړ نه دی او زه فکر کوم تاسو د هغه په خپل ګوند کې لیدل شئ، خو تاسو په یقین سره لمنګ او د امریکا له خلکو سره د هغه په رفتار کې لیدل شئ.
د امریکا د اساسو په جرګه کې دغه تاریخي تحول په داسې حال کې رامنځته کیږي چې د حکومت د لنډمهاله بودیجې په قرارداد کې له اوکراین سره د امریکا مرستې شامل نه دي.
د جرګې ټوله رهبری له اوکراین سره د مرستو د دوام ملاتړ ده او د اساسو په جرګه کې د جمهور غوښتونکو په اړخ کې اکثریت له اوکراین سره د مرستو د دوام ملاتړ کوي. هلته ډېر کم غړي، اقلیت غړي د دې کار سره مخالف دي، خو هغوی د خپل ګوند اساسټوب نه کوي، هغوی د خپل رهبری اساسټوب نه کوي.
ټاکل شوی د قانون جوړونکو راتلونکو نه دی ونوي مشر د ټاکلو لپاره رائے چونه وکړي. سمي الله جلالزای د امریکا غږ.
پام دې اړوند سپینه مړی وی جمهور رئیس جو بایدن هیله مند چې د دې هیواد یعنی د امریکا د استازو جرګه وکړي شي چې زر تر زر خپل نوې مشر وټاکي. د سپینه مړی په وینا هغه ستونزې چې وي د دې هیواد ولس ور سره مخامخ دي چټکې حل لارې ته ضرورت لري او جمهور رئیس بایدن دې ته ډیر لیوال دي چې د امریکا د ولس په استازیتوب په کانګرس کې د دواړو ګوندونو د استازو سره په خنیت کار وکړي. د جمهور رئیس بایدن د غبرګون په اړه نور معلومات د سید عزیز رحمان نواخلم چې دیم د سپینه مړی د مخې نه را سره دي. پښتنه را سره دا و ځان چې دا د استازو په جرګه کې درامنځته شوی وضعیت پاړه اوس سپینه ماڼۍ څومره اندېښمنه ده او دا وضعیت څومره کولای شي مثلا چې د جمهور رئیس پروګرامونه اغیزمن کړي.
پښنا صاحب، سپینه ماڼۍ په دې اړه کومه ځانګړې اندېښنه نه ده ښودلې، لیکن ځینې څېړونکي په دې باور دي چې د دې کار سره کېدای شي د جمهور رئیس بایدن ځینې پروګرامونه یا هغه غوښتنې چې په کانګرس کې د کانګرس تصویب او تایید ته اړتیا لري دغه ډول کارونه له یو څه خنډ او ځنډ سره مخامخ شي. لکه د بودیجې موضوع هم دا اوس هم د امریکا حکومت په موقتی بودیجه باندې چلیږي او جمهور رئیس بایدن بودیجه وړاندې کړې ده، لیکن په کانګرس کې تر اوسه پورې دا بودیجه نه ده تصویب شوې. لکه د اوکراین سره د مرستې موضوع ده، جمهور رئیس بایدن په دې وروستیو کې د کانګرس څخه دا وغوښتل چې 24 میلیارد ډالر نور منظور کړي ترڅو اوکراین ته مرسته وشي، لیکن کانګرس دا کار هم تر اوسه پورې نه دی کړی. خو د استازو مجلس د رئیس له ګوښه کېدو یو یا دوه ساعته مخکې سپینه ماڼۍ دا ډاټ څرګند کړ چې ځینې موضوعګانې لکه د اوکراین سره د مرستو موضوع په کافي اندازه په کانګرس کې ملاتړ لري.
بله، یوه بل موضوع هم و چې د استازو جرګې د مشر د موضوع تر څنګ البته پرون یعنی د سیشن به پورې سپینه ماڼۍ په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې د واشنگټن د دریز پاړه د امددي جرګې د بهرنۍ چارو د کمیټې د مشر وروستۍ اندېښنو ته هم خبرګون خوده لري. په دې اړه باندې سپینه ماڼۍ څه ویلي؟
اشنا صاحب د استازو مجلس د بهرنیو کمیټې مشر مایکل مکال تیره اونۍ یو استمایا غونډه درلوده او په دې غونډه کې د بهرنیو چارو وزارت یو جکپوړي چارواکي راغوښتي وه او له غونډې وروسته خغلی مکال داسې څرګنده کړه چې ګواکي واشنگټن غواړي د طالبانو سره اړیکې نورماله کړي. نو پاندې اړه موږ د سپینې ماڼۍ څخه د غبرګون پوښتنه ځنې وکړه. نو سپینې ماڼۍ په ځواب کې وویل چې واشنگټن د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو دا ومنله چې واشنگټن د طالبانو سره په تماس کې یا په اړیکه کې دی او د طالبانو سره غږیږي. د امریکایي چارواکو په وینا واشنگټن دې ته ژمن دی چې د امریکا څخه خپل هغه ملګري، هغه افغان ملګري له افغانستان څخه راوباسي چې شل کاله یې له امریکایانو سره مرسته کړې ده. نو د دغه چارواکو په وینا دغه کار دې ته اړتیا لري چې له طالبانو سره باید خبرې وشي او له طالبانو سره باید اړیکې وساتل شي.
د امریکا د ملي امنیت شورا وایي چې واشنگټن تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل او کده ډله مشروعیت غواړي نو خپل ژمنې دی پوره کړي. د شورا ویان جان کربی د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایکل مکال سرګندونو ته هم غبرګون خودل چې ویلي وو طالبان د داعش سره د دوهې د تړون لمخې نه بلکې د خپل واک د ساتلو لپاره مبارزه کوي. کربی امریکا ته ویلي چې د مکال سرګندونې نه دی اوریدلې، اما واشنگټن تل ژمن دی چې د طالبانو سره د هغوی د ژمنو په پلي کېدا کې حساب کتاب وکړي.
We don't still have share. ایا دا پدې معنی چې موږ لا تر اوسه د درهګری ضد ګډ ګواخ سره مخامخ نه یو؟ قطعاً چې یو. طالبانو په خپل هیواد کې د داعش خراسان پر ضد جګړه کړې. سوزمنه ده چې څو وایم ځکه چې ما د کمیټې د مشر تبصری نه دی لیدلې. خدا به هم غیر مسؤلانه وي که موږ د درهګری ضد مبارزې لپاره ګډ کار ته ادامه ورنه کړو.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې په اعلامیه کې چې د دوشنبه پورس خبره شوې د مایکل مکال له قبل لیکل شوې چې د جو بایدن حکومت یو ځل بیا ادعا کړي چې طالبان د دوهې د تړون د مکلفیتونو په اساس د ترهګرۍ سره مبارزه او دا چې طالبان د داعش خراسان د څنګې د ځپلو لپاره کار کوي.
یو نظر نیتی یو تیدار چی دوی پدی اکی دادی چی طالبان داعش زپلای او طالبان برگلی شوی چی دا داعش و نورو ترهگر و دلو کنترول پلاستو آخی. لیکن دیسر انجوخ زینی امریکایی چارواکی دی مخصن جوری خواهان پدی اکی دادی چی نه یواز دا چی داعش پا افغانستان پیر اختلای ده او دا دی امریکا دی کتو دی پارا او دی نریوال ګاتو د پارا یو لوی تهدید دی بلکې القاعده هم بیرته پیاوړې شوې.
له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته جو بایدن وویل چې طالبان له افغانستان څخه د القاعده ډلې پیستلو کې مرسته کوي. د امریکا حکومت د القاعده ډلې ترهګر بولی او مقال وایي چې طالبانو له دغه ډلې سره خپل روابط شلولې نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې طالبان د امریکا په نظر یو بهرنی ترهګری سازمان دی.
Nobody in this administration
پدې حکومت کې داسې څوک نشته چې طالبان یا دا چې دوی څډول جوړښت لري لپاره وګرځوي. پر دوی د بهرنی ترهګری سازمان ټاپه وهل شوی، پدې کې هیڅ بدلون نه دی راغلی.
د دوه د تړون لمخې طالبانو هوکړه کړې چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو لوټلو وروسته به نه پرېږدي د هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په امن پټنځای بدل شي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ویلي وو چې القاعده په افغانستان کې خپل فعالیتونه زیات کړي او د داعش ډلې بریدونه زیات شوي دي، خو طالبان ادعا کوي چې په افغانستان کې د داعش ډله ځپلې ده. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگټن.
او په پاکستان کې د افغان مهاجرینو د وضعیت په اړه راپور لرو. د اسلام آباد سبزی منډی چالته د میشتو افغان کډوالو لپاره د مزدوري یو تر ټولو لوی مارکیټ بلل کیږي. د پاکستانی پولیسو تر وروستیو چاپو وروسته اوس افغان کډوالوی مزدوري نشي کولای. دا کډوال دا ادا هم کوي چې دوی سره قانوني اسناد دي خو بیا یې هم پولیس نیسي او زوري. زمونږ همکار خدای نور ناصر دغه منډی ته ورغله دی او معلومات یې راغلي.
د اسلام آباد سبزی منډی هلته چې څو نه وړاندې لا پکې تر نورو افغان کډوال مزدور او سوداګر زیات وو، خو لکه راځي چې پاکستانی پولیسو د افغان کډوالو پر ضد عملیات پیل کړي دلته اوس کډوال وایي مزدوري هم نشي کولای.
سار مال کار کا وہ پوچھل در دی بعد حال شروع سو مال چوک را روان ما بس وی نی ولما او نساء والا پرچم را سرا وا غم اغا کڑن واسل او کاٹم رانا واسل او غانے کاڑو او گاڑی کین ولا میو گھنٹہ گرز ولا 2000 روپے واسل پری کھو دلما او گاڑی میں مال دو ولاڑو کار نے مو باسل ما دس زلالا دس
2000 کے کیا دی
دا دکاندار بیا واجی کلونو کلونو یہ دل تک کاروبار کڑے فوس دے پولیسو لے نیولو زورولو تنگ سوئی او دے خبر کاروبار ہم متاثر سوئی دے
زمونگ منڈی کے حالات دا اغا زمونگ لپار خاص کر خراب ادا زکہ چے منگ خپل کار خپل روزگار تم نہ پری دی خپل کاروبار چے منگ او اغا پڈار مانے گو نو منگ سرا گاڑو نہ ہم وی اگے کیا ٹائم ایکسپائر سوئی دا زمون خپل ما سره په دکان کې کار کو مزدور تا پنځم اورځي دا چې هغه نیولای دا هغه فلال په جیل کې
که څه هم دلته اوس افغان کډواله د پخوا پرتله بیخي نسته دلته کار کوونکي د هغوی پاکستانی ملګری وایي د پولیسو له چاپو سره د دوی کاروبار هم متاثر شوی دی نن ورځ خبر کوم نن دا نیول پکڑ شروع نن پری منڈی باندې اثرات پریوتے ہو چی خلکو ته سوداګان هم پرتی دی هر څه ولی چی هر سړی په تیخته کې دی هر سړی په مصیبت کې چې ومینې نسی او نیول سره سره روپۍ آلی بلی خواته دلته د سبزی منډی پولیس بیا وایي دوی یوازې نا قانون افغان کډوال نسی او د کډوالو دا تورونه ناسم بولی چی واکه پیسې ترې اخلي لدی سره په کابل کې بیا د طالبان حکومت مشر ویاند زبیح الله مجاهد له پاکستانی چارواکو غوښتنه کړې ده چې افغان کډوالو ته سم وخت ورکړل شي ترڅو دوی په خپل خوښه بیرته خپل وطن ته ستانه شي. خدای نور ناصر، امریکا شاخ، اسلام آباد.
د افغان ماجرینو په وړاندې د پاکستان د حکومت د تازه اقداماتو په لاملونو او اغیزو د پخوانی سناتور او سیاستوال افراسیاب خټک صاحب نظر اخلم چې په سکایپ زموږ بلنه منلي. خټک صاحب، ستړي مشه پروګرام ته بیا یو پوښتنه دام کوله چې پاکستان ولی افغان کډوالو ته د پاکستان نه د وتلو یو میاشت مهلت ورکو، داسې جدي ولی دی؟ یعنی
داڑوں فیصل نہ دے چھ پاکستان حکومت دے کڈوالو یا ماجرین سره دغه رقم برخود کئ سره دے چھ پاکستان ډیر قانونا ډیر لوی تعداد کې ماجرین دلتا پاتې شوی دی، مگر دې باوجود پاکستان ایس بین المللی قانون یا کنونشن نه دی امضا کړی کوم چې د ماجرینو پکلو لکه چې 1955 کال د جنیوا کنونشن یا 1958 پروتوکول نو ارزه دی چې د دې لپاره کړی دی او خپله پاکستان کې داخل کې هیڅ قانون نشته ماجرو پکلا او پاکستان هیڅ قانون جوړ کړی دی تر اوسه، دا د دې لپاره نه دی کړی چې دوی ماجرینو سره برخورد د خپل سیاست په اساس کوي او د خپلو استخباراتي لوبو په اساس کوي. نو افغانستان کې چې کله دی حکومتونو باندې فشار راوړي نو دوی دلته کې د ماجرینو سره زش برخورد کوي، هغوی نیسي دغسې ضرب لاجلونه ورکي، دا څو واره مخکې هم کړي دي او دې هدف دا وی چې فشار وارد کی او دې ورځو کې لکه خو دوی دا خبرې زیاتې کړې دي ځکه چې افغانستان کې یو مشروع حکومت نشته دی، دولتي نظام نشته دی، نو دوی دې موقع نه استفاده کوي او بل دا چې افغانان ټول افغانان فشار لاندې نیولې دي داسې برخورد سره کوي لکه سړی چې یو مفتوحه سیمې اوسیدونکو سره کوي، لکه چې یو تحت الحمایه سیمې اوسیدونکو سره کیږي، یو داسې خارجیانو سره چې هغوی غلامان ګڼل کیږي، خپل مفتوحه علاقه ګڼل کیږي، داسې برخورد افغانانو سره
کوي. دلته دوه مسلې شته د خټک صاحب. اول دا چې دا څومره ممکنه ده چې د ماجرینو اخراج دغه اقدام عملي شي یا دا پروسه عملي شي؟ دویم دا په طالبانو باندې د سیاسي فشار راوړلو لپاره اقدامات دي که بل څه؟
ارزای چې دا خو طبعا نه عملي کېدای نه شي ځکه چې دومره ګډ تیاد کې لکونه خلک شي دي هغه په دومره لنډ وخت کې بیاس خلک چې هغوی دیش کاله څلوېښت کاله چا دین هم زیات وخت دلته تیر کړی دی، کورونه دي، کاروبارونه دي، بچی دي، نورې مسلې دي، نو داسې هغوی ته ویل چې تاسو بس اوزه نو دا ضرب لاجل دا هم ډېر غیر انساني او د ټولو بین المللي قوانینو نه سرغړونه ده ځکه چې دا دی چې کوم قومی قانون دی نان ریفولمان چې ورته وایي، یعنی چې کم ځای نه چې څوک یو خطر په سبب راغلی دی هغه بیرته په زور هغې ځای ته نه شي لیږلی، دا بین المللي قانون دی، نو پاکستان دی نه سرغړونه کوي. دویمه خبره دا ده چې دې کې دا صحیح ده چې طالبان اوس باندې فشار راوستل غواړي، اگر چې دی له طالبانو ستراتیژیک اړیکې او سم شتا دا اسې دی یو بل سره اختلافونه کوي خو ځنه وړو مسلو د پاره یو بل فشار لاندې هم نسی.
صحیح. یو بل مسله مې د پاکستان په اړه یادوله چې پاکستان کې په دې لنډه موده کې څنګه درې ملکی حکومتونه بدل شو، امنیتي او اقتصادي بحرانونه هم زیات شوي دي. آیا د افغان مهاجرینو حضور دومره جدي دی چې اخراج ورته وس مثلا د پاکستان حکومت ته لومړیتوب پیدا کړو؟
اصلا پاکستان کې چې د افغانستان باره کې کوم سیاست دی هغه تشکیل کوي او عملی کوي جنرالان، جی ایچ کیو جنرال ہیڈ کوارٹر اردو چې کوم قرارګاه ده هغه یې کوي. خدا دې چې د اوسنۍ حکومت خو بیا چې دې تش په نوم موقت حکومت چې دا خو ټاکلې اردو دې تاسو کا فکر کړی دا چې کوم صدر اعظم دې چې بهر اوسلل لندن کې په بی بی سی سره مرکه کې دا ومنل چې دې د اردو له خوا نه جنرالان له خوا نه ټاکل شوی دی، نو دا خو بیخي د هغوی اشارې ته منتظر دي. نو دا اوس تصمیم کې دی چونکې یو سیاسي حکومت هم موجود نه دی، منتخب حکومت هم نه دی، لہذا جنرالانو ته موقع ده چې هغوی چې لوبې کمې کوي هغه په دې وخت کې وکړي. نو پاکستان کې بحرانونه ډېر دي کې شک نشته، نو دا بحرانونه خو دغې غلطو سیاستونو پیدا کړي دي. د مثلا افغانستان په کله چې کوم سیاست دی چې دا تاسو ګورئ دی اتیم کلونو نه سنوي کاله پنځه سنوي کاله راځي دوی کله جهاد په نوم باندې افغانستان کې مداخلتونه کړې دي، بیا اوس طالبانو سره مرستې کړې، طالبانو د جنگ څنګه کولای شو چې پاکستان سره نه وي. یو طرف ته دا کوي، بل طرف ته بیا چې مهاجرینو سره خبره راشي نو هغوی نه بیا غچ اخلي افغانانو خلاف چې کوم تاو دی پیدا شي نو هغه بیا په دې نه زور دی مهاجرینو باسي چې دا غیر انساني عمل دی، غیر قانوني دی، غیر انساني دی.
تاسو د پاکستان د سیاست خبره وکړه، خټک صاحب د طالبانو تر واکمنیدلو وروسته تقریبا ټولې ګوري چې پاکستانی چارواکو په نړیواله کچه د طالبانو د رسمیت پیژندلو کمپاین کوي، خو اوس یو خواته مثلا لنډمهاله صدر اعظم وی چې د افغانستان نور امنیتي خطر پیښ دی، خاصتا د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان ډله یادی، او په ملګرو ملتونو کې سفیر اتسمو د مخ کې ویل چې د طالبانو سره تعامل باید نړیو کې او په رسمیت وپیژني. ولی دغه دوګونی سیاست دلته اصلا څوک د پاکستان دغه بهرنی سیاست مخ کې وړي رهبری کوي؟
لکه چې با وړاندې ارزو کړو دا جنرالان دي خصوصا افغانستان پاک له اودام زه تاسو وایم چې ټي ټي پی چې راغله دا هم جنرالانو راوسته ده. دا تاسو کېات شي عمران خان په خاني صدر اعظم په مطبوعاتو کې وي هغه وی چې څنګه د صدر اعظم او دو جنرال باجوا جنرال فیض دوی ناشتو او دوی تصمیم نیولې او چې ټي ټي پی به راشي او ډېر سروې سره کسان وو، یعنی هغه کورنۍ به سره او دلته بیا مشت کیږي پاکستان کې. نو دا خو یو قسم ته او اوس کوي، اوس تاسو ګورئ ټي ټي پی وایي چې تاسو د فاټا چې د کم قبایلي سیمې وي چې کومه په صوبه کې شامل شوې دي مدغم شوې دي هغه وایي چې دا ادغام ختم کړي، دا سیمه بیله کړي. او اوس چې دا جنرال آصف منیر تللی او په خبر ته تیره میاشت نو دلته کې په پریس کانفرنس کې وایي، مطبوعاتي کانفرنس کې وایي چې دې تصمیم لري چې دا فاټه چې په پخوانی فاټه ځلې دي دې لپاره جدا سیکرټریټ جوړ کړي، یعنی دا خو ټي ټي پی غوښتنه دې عملي کوي لګیا دي جنرال فیض فورس نشته دي. دا دي اردو لوبې دي، سپاراتي لوبې دي، ټي ټي پی داعش دې لپاره راوستل شوې دي چې دلته کې تروریزم راشي، تروریزم په ضد یو نوی جګړه پیل شي، په دې کې پاکستان جنرالان شامل دي، ټي ټي پی هم شامل ده او طالبان ټي ټي پی یو شی دي، دوه سازمانه خو نه دي، یو سازمان دی.
مننه افراسیاب خټک صاحب، کورم ودان او د وخت نم ډیره ډیره مننه.
مرتضی دڑخونه بیلا بیل دریزونه
د مسکو فارمټ غونډې په نهایی اعلامیه کې د سویل شوې دي چې طالبان باید نمائنده نظام جوړ کړي او د اقلیتونو ته سهم ورکړي او د تروریزم سره مبارزه چټکه کړي. آیا دا ټول ستونزې د طالبانو په کنټرول افغانستان کې اوس وخت موجود دي کنه دي؟
د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو
په داسې یو حالت کې قرار لري چې یو خو په رسمیت نه دی پیژندل شوی او بل طرف ته د ولس حمایت او ملاتړ نه لري.
چې هغلته مسابقه ده په اوکراین کې چې څوک به د طالبانو خوا ترلاسه کوي یوه خبر، څوک به آیا دلته نوې جبهه په ضد روسانو خلاصېږي که نه خلاصېږي دا
حایل.
د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بڼه.
خبرونه ته دوام ورکو. د اوسلو د سولې د څېړنیز انسټیټیوټ مشر هنریک اورډل د امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي دي چې سږ کال د نوبل سولې جایزې ته په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعاله محبوبه سراج یوه له نوماندانو ده او کېدای شي دا جایزه وګټي. ښاغلی هنریک وایي چې سږ کال ټول تمرکز د ښځو پر حقونو په ځانګړې توګه په افغانستان او ایران کې د میرمنو پر حقونو باندې دی. هغه ویلي چې د ایرانی نرګس محمدی ذکر هم شوی چې د ښځو د حقونو او د اعدام حکمونو په وړاندې مبارزه کوي او اوس زندانی هم ده. د وسلو د سولې د څېړنیز انسټیټیوټ مشر هنری اورډال په وینا باندې د سولې یوه جایزه توهیتی یا په چین کې بل فعال تور کول به په بیجنګ کې استبدادي حاکمیت ته پاملرنه زیاته کړي.
سږ کال د نوبل سولې جایزې د لپاره زموږ په لیست کې تمرکز د میرمنو پر حقونو په افغانستان او ایران کې په ځانګړو برخو کې د میرمنو د حقونو په اړه دی. په نړیواله کچه هم په افغانستان کې د میرمنو اساسي حقونو ته پاملرنه و. محبوب سراج هغه یو له نوماندانو ده او کېدای سي جایزه وګټي. هغه په پراخه کچه د میرمنو د حقونو د لپاره کار کړی دی په یو څه متفاوته برخه کې، یعنی د ماشومان او د حقوقو په برخه کې هم کار کړی دی. د فساد سره مبارزه کړې او د کورنی تاوتریخوالی زیانمنو سوي سره هم مرسته کړې ده.
د امریکا غږ سره د اوسلو د سولې د څېړنیز انسټیټیوټ د مشر هنری کورټال بشپړه مرکه د آشنا ټلویزیون لدې خبرونې وروسته د امریکا غږ په فیسبوک، ټویټر، انستګرام او ویب پاڼه باندې خبريږي تاسو لیدلی شئ. بلخواته سکالې د کیمیا په څنګه کې د نوبل جایزه درې ساينس پوهانو ته ورکړل شو. مانګي باوندي د ایم آی ټی پونتون، لوئس بروس د کولمبیا پونتون او الکسی ایکیموف د نینو کریستلز ټکنالوژي د شرکت څخه د کوانټوم یا وړو ذراتو په برخه کې د کشفیاتو لپاره جایزه وګټله. دا وړو ذرات په یو ساحه کې څو اټومونه دي چې الکترونونه یې محدود تحرک لري. دا اټومي ذرات دي چې نن سبا د LED چراغونو په څیر په ډیرو برخي سامان آلاتو کې کارول کیږي. په داسې حال کې چې اوکرين ته د وسلو د ورکړې د بهیر په اکل اندېښنې مخ په زیاتې دودي، د ناټو د پوځي کمیټې مشر جنرال راب باور د سیشن بیفور ازي د اوکرين د وسلو د زیرمو د خالي کېدو خبرداري ورکو. د اوکرين جګړه ممکن د نوي کال تر رسیدلو پورې په ژمي کې هم دوام وکړي. جنرال باور د پوځي سیستمونو او تجهیزاتو د اکمال په اړه ویلي چې د جګړې عمق اوس ښه څرګندېږي. هغه د وارسا امنیتي کلنۍ غونډې کې د دفاعي تولیدي شرکتونو وغوښتل چې تولیدات تر ممکنه حده ډیر کړي. اوکراین چې د تیرو درې میاشتو راهیسې یې تعرضي عملیات پیل کړي دي، پکې ډیر ورو دی او له همدې امله په راتلونکي کې دغه هیواد ته د متحدینو لخوا د نورو وسلو او پوځي تجهیزاتو د لیږلو په اړه بې باوري زیاته شوې ده. او د امریکا د عدلی وزارت د فنتانیل په نوم باندې درمل جوړولو شرکت او د چین پر اتو درمل جوړولو شرکتونو او دولسو کارکونکو باندې لوی بندیزونه ولګول. په یادو شرکتونو او کسانو تور لګېدلی دی چې دغو وژونکو درملو په جنجال کې ښکېل دي چې امریکا ته لوی زیان رسوونکي بلل کیږي. د امریکا د عدلی وزیر مریک ګانلند ویل چې په دې شبکو کې د مخدره موادو د قاچاق، د غیر قانوني پیسو او مخدراتو تولیدي کارخانو لرونکو شبکو مشان هم شامل دي. د سیشن بی پورز د امریکا د خزانه وزارت هم د چین او کاناډا پر اتوی شو کسانو تازه بندیزونه ولګول.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
د نن پښتو خبرونه پام دي سره پای ته رسیدي. خو تاسو نه هیله کوم چې هم دا خبرونه او نور مهم راپورونه تاسو کولای شئ چې د امریکا غږ په انټرنیټي پاڼه باندې لکه فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یا په ویب پاڼه باندې وګورئ، ولولئ او دوستانو سره شریکم کړئ. د دې خبرونه نو وروسته د دې خبرونه پام دي څو شیبو کې پیلېږي او زمونږ همکار علي ناروزبه استودیو ته راغلي معلومات به شریک کړي. یې نه جانې تاسو ستړي مشي، تاسو نن خبرونه کې څه لرئ؟
بله، با سلام به شما و بیننده‌های محترم. تقاضای حکومت پاکستان به خروج مهاجرین از اون کشور در میان افغان‌ها بس برانگیز شده. واکنش‌های در این رابطه را خواهیم داشت و جزئیات بیشتر در قبال این خبر. و در واشنگتن برکنار شدن رئیس مجلس نمایندگان آقای مکارتی نیز با واکنش‌های